نزدیک شدیم. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغلاست.
زرغونه منگل تاسو ستړي مشه دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي. په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو ځان د لټ پروګرام اوریدل شي. خو بیا هم د راپورونو په سر کې اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي چې وکول شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. پر دې موضوع مو د غرض د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د ډیورند کرښې په اړه مو د امریکایي لوړ رتبه چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب یو تحلیلي مطلب هم درته برابر کړی دی. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ده هم تر دم غړي د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې له مخالف وسلوال سره د سولې په هدف د طالبانو ځین مشران ته پاسپورتونه ورکړي. پاکستانی چارواکو د افغان ولسمشر د لیک په ځواب کې هغه ته له تروریزم سره په جګړه کې د خپل همکارۍ اجازه ورکړي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې لشکري لخوا غوښتي چې څلور ورځنی اوربند ومني. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت له مخالف وسلوالو سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له پاکستانه هیله وکړه چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې خبر اعلان ته ویل اسلام آباد او واشنگتن سره په خبرو بوخت یو څو د طالبانو او نور مخالف وسلوالو ډلې یو شمېر مشرانو ته اسانتیاوې برابرې سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ولسمشر کرزی ویان زیاته کړه چې په دغه سانتیاو کې یو هم د پاسپورت ده چې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته ورکړل سي څو په دې ډول هغوی د سولې د خبرو لپاره بهر ته سفر وکړي. تر اوسه اسلام آباد د کابل د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د یو ګوند مشر د افغانستان جمهور رئیس ته بل لیکونه استولی دي او هغه ته له تروریزم سره په جګړه کې د خپل همکاري ډاډ ورکړی دی. ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حامد کرزي د اکتوبر د 13 نیټې د لیک په ځواب کې د لیکونه کابل ته لیږلي دي. افغان ولسمشر په دې لیک کې چې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو په نوم یې استولی و پر ملالی یوسفزی برید غندلی او له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې دواړه هیوادونه دي د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد همکاري وکړي. زرداری په خپل لیک کې ویلي دي چې پاکستان د تروریزم او افراطیت د ریښو د ایستلو لپاره پر خپل ژمنې ولاړ دی. عمران خان بیا په خپل پیغام کې ویلي دي چې موږ ټول د مسؤلیت لرو چې د تشدد د مخنیوي لپاره هڅې وکړو. د ایسف دوه اسکر پرون په افغانستان کې وشل سول. ایسف په دې اړه په خبرې کړې اعلامیه کې څرګنده کړه چې د پوځیان د افغانستان په جنوب کې د یخنو د برید له امله وشل سوي دي. د بهرنۍ ځواکونو په اعلامیه کې دغه وشل سو سرتیرو د دقیق ځای او د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړی سوي. او د همدې سیمې نړۍ مربوط روسي خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې له حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو وغوښتل چې څلور ورځنی اوربند ومني. سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي لختار ابراهیمي دواړو لورو ته وړاندیز کړی چې د لوی اختر په رخصتۍ کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي وسله پر مځکې کښېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سوریې د پیښو په اړه تر اوسه یوه خوله نه وه په دغه هیواد کې د اوربند په برخه کې موافقه وکړه. امنیت شورا په قطعي اکثریت یوه اعلامیه تصویب کړه چې له دواړو لورو غوښتنه کوي چې په بشپړه توګه د خشونت د پای ته رسېدو لپاره کار وکړي. د سوریې حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه چې آیا د اوربند وړاندیز مني څه نه دی ویلي. خو په امنیت شورا کې د روسیې استازی ویتالی چورکین وایي چې داسې بریښي چې د سوریې حکومت دغه وړاندیز مني.
We have had indications that they are accepting the proposal.
دوی وايي موږ نشي ترلاسه کړی چې د سوریې حکومت د شغل ابراهیمي وړاندیز مني. موږ به هغه څه چې باور لرو په دې اړه د دوی څرګندونی د پنځشنبه په ورځ واورو. تروسه د سوریې د رژیم یو مخالف ډلې دوربند وړاندیز رد کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته لمځکې نه هوا ته توغندي نه دی ورکړي. روسیې ویلي چې مخالفینو دغه توغندۍ ترلاسه کړی دی. د سودان حکومت وای په خرطوم کې د وسلو پر فابریکې اسرائیل برید کړی دی. د سودان د اطلاعات او کلتور وزیر بلال عثمان په خرطوم کې خبر اعلان ته پرونویل د یرموک پر فابریکې څلور الوتکو برید کړی دی. په دې فابریکې کې د سه شنبې په ورځ 14 نیوز پیچ بیا وروسته اور بل سو. عثمان زیاته کړه چې په دې برید کې د فابریکې یوه برخه ویجاړه شوې ده، دوه تنه وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی دی چې حالت یې نازک دی. عثمان څرګنده کړه چې د چاودیدونکو موادو په پاتې شونو کې داسې نښې شته چې د اسرائیلو دي او سودان د حق لري چې په مناسب وخت او ځای کې د دې برید ځواب ورکړي. په عراق کې د یاغیانو د بریدونو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه یو لس تنه وژل سول. د موټرو د پرزو د یوې دولتي فابریکې لږ تر لږه څلور تنه کارکوونکي هغه وخت د مشاهده په شرط کې وسلوالو وژل چې خپل کورونو ته روان وو. دا ښار د بغداد شمال ته په 10 کیلومتره کې پروت دی. په نورو بریدونو کې پولیس او پوځیان د بغداد په لویدیز، ختیځ او شمال کې وژل شوي دي. د عراق په مرکزی سیمه د باقوبه په ښار کې بیا دوه تنه شیعه وسلوال وژل دي او د عراق په شمال کې د کرکوک په سیمه کې یو ماشوم هغه وخت وژل سو چې په موټرسایکل کې چاودیدونکو مواد وچاودیدل. په عراق کې په وروستیو کې شخړې زیاتې شوي دي. د یونان د مالی وزیر یانیس استورناراس وای هیواد یې دوه کله نور وخت ترلاسه کړ څو د نړیوالو د مرستو د اخیستو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونان د مالی وزیر په دې برخه کې نور تفصیلات ورنه کړل، خو له یوې مودې راهیسې یونان دا غوښتنه کوله چې د پورونو د اخیستو لپاره د غیوات د اقتصادي اصلاحاتو په خاطر د 2014 کال ټاکلی ضرب الاجل تر 2018 کال پورې تمدید کړي. د اروپا د پولي چارو د کمشنر ویان د یونان د مالیې د وزیر څرګندونې رد کړې. سیمون اوکنر ویل تر اوسه لا په دې برخه کې موافقه نه ده سوې، خو د پام وړ پرمختګ سوی دی. یونان ته د 240 میلیارد یورو د مرستې یو مهم شرط دا دی چې دغه هیواد د اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. او اوزبک چارواکي وایي د دغه هیواد له پیژندل سوي هنرمند څخه یې غوښتي دي چې بهر ولاړ نه سي او له تاشکنده له هغه ځای چې دی هلته ژوند کوي ونه وسي. پر ویاچسلی اخونوف باندې دا بندیز هغه وخت ولګول سو چې د اوزبکستان د ولسمشر مشر خور ګلنار کریموف په یو انځور کې له بیزو سره ورته وګڼله. د اوزبکستان یو دولتي مسؤل نادر زیایوف ویل کله ناکله د دولتي اسرارو د ساتلو لپاره د سفر بندیزونه لګول کیږي، خو نوموړي دا ونه ویل چې اخونوف څه اسرار له ځان سره لري. د خبرونو پای.
قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي چې وکولې شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی.
خو چې دا یو موازی کوشش هم دی چې پاکستان غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکول سره وزي.
افغان حکومت د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندلو په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي.
موضوع خط ډیورند یک موضوع بسیار مهم تاریخی است برای افغانستان و د ای باره حکومت ها فیصله کرده نمیتونه. موضوع است که منوط به مردم افغانستان که د ای باره تصمیم میخواد بگیرن.
په دې اړه چې ولې د افغانانو لپاره د ډیورند کرښې په اړه خبری حساس او پرون کې دی او تحلیلي مطلب لرو، د غراز اپ موضوع کې اوري چې په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو هم د ډیورند کرښې په اړه د امریکایي لوړ رتبه چارواکو څرګندونې وغندلې.
لرو بر افغان یو ولس دی، یو ملت دی، او دا هیڅ وخت هم نه لر افغان منلې ده دا کرښه په رسمیت نه بر افغان منلې.
د افغانستان قانون وزارت وایي چې د تازه تر سره شویو سرویګانو له مخې په فاریاب ولایت کې د نفتو ډېر منابع شته. د غرض اوري چې ټاکل شوی ده د افغانستان، ایران او پاکستان له خوا د مخدره موادو د مخنیوي په هدف یوه لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه هم د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت له سلاکار سره مرکه لرو، او د سوریې د وضعیت په اړه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي اقدام په باب اوري چې په دې هیواد کې د موقت اوربند سره موافقه کړې ده. ازادي هر رادیو اوري. کابل له اسلام آباد او غوښتل چې طالبانو او افغان حکومت نورو مخالفو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي. د افغان حکومت په باور د طالبانو اکثر مشران او هغه قمندانان چې په افغانستان کې جګړه کوي په پاکستان کې اوسي، نو له افغانستان سره اړیکې نه لري چې پاسپورټونه ورکړي. د افغانستان حکومت په داسې وخت کې له پاکستانه غوښتي دي چې د طالبانو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي، چې د طالبانو مشر ته د اختر په مناسبت په منسوب خپره شوي پیغام کې هم د سولې پر هڅو ټینګار شوی دی. په دې اړه نور حال احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې د یو شمېر طالبانو مشرانو ته د پاسپورټونه ورکړي چې دوی بهر ولاړ شي او د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی په کابل کې پرون رسنیو ته وویل اوس له پاکستان او متحد ایالاتونو سره په خبرو بوخت یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر مشرانو ته اسانتیاوي پیدا شي چې دوی د سولې له خبرو سره یو ځای شي. ایمل فیضی زیاته کړه چې په دغو اسانتیاوو کې یوه هم د پاسپورټ ده چې د طالبانو ځینو مشرانو ته ورکړل شي، څو په دې ډول دوی وکړای شي چې په اسانۍ بهر سفر وکړي. ایمل فیضی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم ازادي راډیو ته د اختر په مناسبت پر رسیدلي پیغام کې لیکل شوی دي چې د نظامی مبارزې ترڅنګ طالبان سیاسي مبارزې ته دوام ورکوي. د ولسمشر کرزی ویان دوی موږ دې ته اړتیا لرو چې پاکستان د سولې په خبرو کې اخلاص وکړي، ځکه چې طالبان په پاکستان کې ژوند کوي او په داسې شرایطو کې زموږ هڅې د اسلام آباد له همکاري پرته ګټه نه کوي. د جنوري په میاشت کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی غواړي په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیسي، خو بیا تقریبا دوی میاشتې وروسته دوی امریکا تورن کړه چې د روغې جوړې د خبرو لپاره بهانې لټوي او وخت ضایع کوي. جرمنی آژانس د طالبانو په وینا لیکي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې امریکا کړې ژمنې تر سره کړي، خو په دې برخه کې طالبانو توضیحات نه دي ورکړي. د ولسمشر کرزي د ویان په وینا ترکیه، عربستان او یو شمېر لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره د تماس موندلو په برخه کې له کابل سره همکاري کوي. د ولسمشر کرزي ویان په کابل کې وویل له دوو کلونو راهیسې چې د سولې عالي شورا جوړه شوې ده، د سولې هڅې په یوه نه یوه ډول شنډي شي. د ولسمشر کرزی ویان زیاته کړه چې د طالبانو یو شمېر مهم کسان چې د سولې په خبرو کې اغیزناک وو او حکومت غوښتل چې له هغوی سره اړیکې ونیسي، تر اوسه په یوه نه یوه ډول وژل شوي دي.
و امریکا د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې طالبانو او یو شمېر نور مخالفو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره بل هیواد ته ولاړ شي. دا مسله د غرض احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک سره شریک کړې ده. او لومړی ترې پوښتلې دي چې کابل په خپل ولې د کسانو ته پاسپورټونه نه ورکوي چې له اسلام آباد غواړي. ډاکټر وردک په ځواب کې وویل
د طالبانو رهبران د کابل په حکومت باندې اعتماد نشي کولای، ځکه چې دوی د ځینې بیرې کچېرته کابل ته ولاړ شي، دوی د پاپشان باندې یا بندیخانه ته ورنسته ول شي او یا امریکانو پلاس ورنشي.
نو افغانستان خو کولای شوی چې په پاکستان کې خپل سفارت ته ووایي او یا خپلو قونسلګریو ته ووایي سي دا کار وکړي.
مهمه خبره خو دا ده چې د سولې په پروسه کې د پاکستان موافقه ډېر یو ضروري و اطاعت می ده، ځکه که چېرته طالبان د دې اوسنیو رهبرانو سره کوم موافقت هم د افغانستان دولت و امریکان ورسي که پاکستان ونه غواړي، پاکستان په ډېر اسانۍ باندې کولی شي چې یو څو نور نفر طالبان پیدا کړي او مسله او مجهز یې کړي، مالي امکانات ورکړي او په افغانستان کې بیا ستونزې را پورته کړي. له دې به امید زه فکر کوم چې دا یو موازي کوشش هم دی چې پاکستان نه غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي او ورسره یو ځای شي.
پاکستان به د افغانستان د غوښتنه ومني؟
پاکستان تر کومه حده پورې چې دې نتیجې ته نه وي رسېدلی چې د تروریزم موجودیت یا د سختریزو موجودیت د پاکستان دپاره هم ضررناک دی، نو تر هغه وخته پورې زه فکر نه کوم چې پاکستان موافقه ورسره وکړي.
یعنې دغه اوس پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی چې تروریزم پاکستان ته هم زیان اړوي؟
ډېرې نښې نښانې ما ښکاري چې پاکستان به دې خبرې ته متوجه شوی وي چې ورو ورو د تروریستانو او یا د اسلامي افراطیانو واګه یې د دې د لاسه وځي، نو که چېرته زما دا عقیده صحیح وي په دې حال کې پاکستان مجبور دی چې د سولې د حل له لارې سره د افغانستان د حکومت او د امریکانو سره موافقه او همکاري وکړي.
که چېرته پاکستان دغه همکاري کوي له کابل سره سي د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورټونه ورکوي، فکر نه کوي په دې کې د پاکستان زیان دی؟ ځکه دا به رسمن څرګند شي او ثابت شي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي.
خبره خدا سره چې تروس پر کوم اعلامیې دي مختلفو رهبرانو له خوا خبري شوې یا د ځینې سیاسي مبصرینو له خوا خبري شوې، د مرکز شان باندې روښانه ده چې پاکستان حکومت د طالبانو سره مرسته کوي او امکانات ورته برابره وي، نو که چېرته دا معلومدار شي لا نور هم معلوم شي، زه فکر کوم پاکستان دپاره کوم توان نه لري، ځکه پاکستان مخل د خطر ته آماده دی چې قبوله کړه چې افراطیان وختې دوی په لاس کې وو مګر اوس سولې ته هڅوي.
د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر اکبر وردګو چې د افغانستان د حکومت د هغه وروستۍ غوښتنې په اړه خپل نظر څرګندوو چې له پاکستان یې غوښتي چې طالبانو او یو شمېر نورو مخالفو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې څو د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره بل هیواد ته سفر وکړی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام پسل شرف پینځه صفحه هم اوریدل کېدای شي. افغان حکومت د ډیورند کرښې د پرسمت پیژندلو په اړه د امریکایي لوړ رتبه چارواکو روسي څرګندونې رد کړې دي. په دې اړه چې ولې د افغانانو لپاره د ډیورند کرښې په اړه خبرې حساسې او پاروونکې دي، په دې اړه وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. دغه راز د پاکستان د ملت پالو ګوندونو د عکس العملونو په دې اړه د عکس العملونو په باب هم راپور لرو. خو اوس په د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جاناقه الکوزي د څو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د جمهوري ریاست د دوه کاندیدانو په ټلویزیوني مناظرې کې د افغانستان په اړه هیلي تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دواړو کاندیدانو بارک اوباما او میت رامنی په خپلو مباحثو کې د افغانستان په اړه دا خبره تایید کړه چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو پلان به په 2014 کال کې عملي شي. د دوی په وینا د افغانستان د پوځي ځواکونو د تعلیم او تربیه چارې سمې پر مخ ځي او افغان ځواکونه له هیواد څخه د دفاع توان لري. ورسپاڼه لیکي د امریکا جمهور رئیس په ډاګه کړه په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان ولري، هیڅ دلیل نشته چې امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میت رامنی هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه ډول وده کوي. د زیاته کړه چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما لخوا د اضافي عسکرو استولو ښه اغیز کړی او په دې هیواد کې د جګړې لوری بدل کړی دی. ورسپاڼه وړاندې لیکي د جمهوري ریاست کاندیدان د افغانستان په اړه له حده زیاته خوشبینی لري او په افغان امنیتي ځواکونو زیات اعتماد کوي. که چیرې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د دوی د ښه نظر پر ځای هم وي، په افغانستان کې یوازې امنیتي ځواکونه د آرامۍ او امن محور نه دی. ورسپاڼه لیکي د جمهوري ریاست کاندیدانو په مناظرې کې اساسي او اصلي مسلو ته اشاره ونه کړه، په دې معنا چې د اداري فساد، خلکو ته د لومړنیو اساسي خدمتونو په برابرولو کې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ناکامۍ او له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د دوام یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې اداري فساد په افغانستان کې خلکو ته د زغم له سرحده وتلی دی. ورسپاڼه لیکي د امریکا د جمهوري ریاست کاندیدانو کولای شول بلې مسلې ته، یعنی له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې عملیې ته هم اشاره وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو کاندیدانو په ټلویزیوني مناظرې کې د افغانستان په اړه د ښه نظر خبرې کیږي، وال سټریټ جورنال امریکایي ورسپاڼه لیکي چې د بامیان ولایت اوسیدونکي په دې اړه ښه نظر نه لري. د ورسپاڼې په باور په بامیان ولایت کې هر ورځ د طالبانو او غلو نوي پټکونه جوړیږي او خلکو ته ګواښونه مخامخ کړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به طالبان یو ځل بیا په بامیان ولایت واکمن شي او د دې ولایت پولیس لزانه د دفاع توان نه لري.
د سهار ته بجې او اتلس دقیقې دي. افغانستان یو ځل بیا د ډیورند کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و دا کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد په توګه په رسمیت پیژني. که څه هم امریکا او نور هیوادونه ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه نړیواله پوله ګڼي، خو پوښتنه دا ده چې په دې برخه کې خبرې ولې د افغانانو لپاره حساسې او پاروونکې دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
بهرنی ډیپلوماټان چې افغانستان ته ځي د ډیورند کرښې په اړه چې په سیمه کې د بریتانیا د استعماري دورې میراث ده په احتیاط خبرې کوي، ځکه چې دا مسأله د عامو افغانانو لپاره پاروونکې ده. له همدې کبله د افغانستان خلکو او چارواکو د دې کرښې په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو پر وروستیو څرګندونو جدي او سخت عکس العمل وشوت. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک راسمن له امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه وویل چې د دې خبرو د افغانانو خو سپاره ولې ده. ښاغلی راسمن د اکتوبر په 28 نیټه ویلی وو، زموږ سیاست دا ده چې دا سرحد یوه نړیواله پوله ده. زما په نظر هغه وخت راغلی چې دلته د ټولو نظر د سیمې د راتلونکو په اړه روښانه شي. دا له چا پټه نه ده چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان ډیورنډ کرښه چې په 1893 کې د برتانوي هند او د افغانستان د شاهي حکومت ترمنځ وټاکل شوه د دوو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله ګڼي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا د ګراسمن څرګندونې تایید کړې. نولند وایي په دې برخه کې زموږ سیاست بدل شوی نه دی. دا سیاست په سم ډول د سفیر ګراسمن په څرګندونو کې څرګند شوی دی چې موږ دا کرښه د نړیوالو پیژندل شویو پولو په حیث منو. په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر جیمز کننګم هم کندهار ته د سفر په مهال دې ته ورته خبره وکړه. د امریکایي چارواکو دغو خبرو هم د عامو افغانانو او هم د رسمي چارواکو په منځ کې حساسیتونه وسیشول. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د امریکایي چارواکو څرګندونو ته په اشاره وویل د ډیورنډ کرښه د افغانستان لپاره یو تاریخي مسأله ده او په دې اړه حکومتونه پریکړه نشي کولی، یوازې زموږ خلک تصمیم نیولی شي. د افغانستان په ولسی جرګه، ورسپانو او نورو کړیو کې هم دا موضوع توده ده. ټول د شاغلي ګراسمن څرګندونی د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی او باورې دي چې ډیورنډ کرښه د افغانانو لپاره تاریخي ارزښت لري. ډیورنډ کرښه یو ستر قوم په خپل منځ کې بیل کړی دی. دا کرښه د پښتنو د سیمو د خاورې په زړه کې تیره شوې ده او پښتانه سره جلا کړی دی. دا په نړۍ کې تر ټولو د لوی قبایلي ټولنې ترمنځ د بیلتون کرښه ګڼل کیږي چې پښتانه په افغانستان او پاکستان کې سره ویشلې دي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د ډیورنډ موضوع په افغانستان کې یو ملي مسأله ګڼل کیږي. له همدې کبله افغانان د حقې په وړاندې فورا عکس العمل شي او د حقې رسمیت پیژندل له هغو خلکو سره تړاو لري چې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې اوسي. که د دې کرښې د لاسلیک تاریخ ته ځیر شو نو د افغانستان د خلکو د حساسیت علت څرګندېدای شي. په 19مه پیړۍ کې بریتانیا د هند بریاعظم کې شمال ته رسیدلې وه چې په سیمه کې د واکمنو افغان او تر قدرتونو لپاره لوی خطر ګڼل کېده. په 1940م کې د افغانانو په مقابل کې په یو مهمه جګړه کې لماتې وروسته انګلیسانو په تاریخي ډول د افغانستان ځینې سیمې ونیولې او په 1990م کې په یو استبدادي قرارداد کې دا سیمې رسمان په خپل قلمرو کې شامل کړې. په دې وخت انګلیسي قواوو کابل نیولې وو. په 1993م کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان د برتانوي هند له بهرنیو چارو وزیر مورټیمر سره یو بل تړون لاسلیک کړ چې وخت پکې ټاکل شوی وو. په دې معاهده کې په همغه وخت کې د دوو حکومتونو د حاکمیت ساحه ټاکل شوې وه.
د پاکستان د پښتنو ملت پاله ګوندونه هم وایي چې د ډیورنډ کرښې د رسمیت په پیژندلو په اړه د پولې دواړو غاړو ته ولسونه پریکړه کولی شي، نه د افغانستان، پاکستان یا امریکا حکومتونه. عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي مارک ګروسمن وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني په کلکه رد کړې. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن څرګندونې چې ویلي وو امریکا د ډیورنډ کرښه د یوې رسمي پولې په توګه پیژني. د افغان حکومت او د افغانستان د ولسي جرګې ترڅنګ په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو هم وغندلې او په کلکه رد کړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر اکرم شاه خان وایي د دې کرښې په رسمیت پیژندلو صلاحیت د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو ولسونو سره دی، نه له حکومتونو سره.
لر بر افغان یو ولس دی، یو ملت دی، او دا هیڅ وخت هم نه لر افغان منلی ده دا کرښه په رسمیت، نه بر افغان منلی. که زه غلط نه یم دا کمیته د چارټر هم دا وایي چې د یو تقسیم سه د یو کرښې سه که یو ملت متاثره کیږي دا به د کرښې دواړو خواوو اوسېدونکی ملت دا فیصله کوي، هغو ته به دا اختیار، او دا اختیار نه د افغانستان حکمرانانو ته، نه کرزی صاحب ته شته، نه د پاکستان حکمرانانو ته شته، بلکې دغه هغه لر بر افغان ملت ته دی چې هغه د دې سره متاثره شوی.
اکرم شاه خان وایي له آمو تر اباسینه د افغانانو خاوره د خدا د تاریخ جبر دی چې ترمنځ یې د بیلتون کرښه وتلې ده، خو بیا هم دوی ته د منلو وړ نه ده. دی وایي د مارک ګروسمن دا ډول څرګندونې په اوس وخت کې چې هېواد یې د ترهګرۍ په ضد په دې سیمه کې مبارزه روانه کړې بې ځایه دی.
د ګروسمن دغه بیان پښتونخوا ملي پارټۍ غندنه کوي او دا یو قسم زموږ د افغان ولس پر دې تقسیم باندې د دوی لخوا یو قسم یو تایید دغه دی، او بالخصوص په داسې وخت کې چې په دې خطه کې بلکې په ټول جهان کې د تروریزم په خلاف باندې یو جګړه روانه ده، او دا جګړه پاکستان او په افغانستان کې روانه ده. نو په یو داسې وخت حساس وخت کې فکر نه کوم چې د ګروسمن دا بیان مناسب دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر کمانډر خدایداد هم د مارک ګروسمن او تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ویکټوریا نولند څرګندونې رد کړې، او وی ویل چې په داسې حساس وخت کې چې افغانستان لا په بشپړه توګه پر خپلو پښو نه دی درېدلی، د امریکایي لوړ پوړو چارواکو لخوا دا ډول غیر مسؤلانه خبرې کومه ګټه نه لري.
عوامي نېشنل پارټۍ موقف واضح دی چې دا د افغانانو یو مشترکه فیصله ده، او دا به افغانان پخپله کوي. لر بر افغان د دې لیک سره سره مسلک دی او ډېر لوی سوال دی. نه یو خبر چې د امریکا یو داسې خاصم زه نه ورته م عام نماینده راځي او دا دونې لوی فیصلې کوي، دا خبره په کومه طریقه کړې ده؟ خو ارګه دا ذمهداري خبر نه ده، او نه د امریکا په دې کار نه دي، او نه ده ته چا اختیار ورکړی دی. دا خو دونې درنه خبره ده، دونې لویه خبره ده چې پر دې باندې د قوم د مرګ د زندګي سوال دی. د افغانه دا اجازت خو افغان په ګرځ باندې برټش ته ورکوي، نه رشیا ته ورکوي، او نه ده ته ورکوي، او نه بل چا ته ورکوي چې دی د ده د کور په معاملات کې دونې مداخلت وکړي. په دې
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت هم تل هڅه کړې چې په افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. په تېرو کلونو کې هم د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګښت په نیت وغوښتل چې د ډیورنډ کرښه پر سر اغزن تار وغځوي، خو افغان حکومت او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه او ملتپالو ګوندونو یې مخالفت کړی و. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د آزادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د قانون وزارت ویلي تازه ترسره شویو سرویګانو له مخې په فاریاب ولایت کې د نفتو ډېرې منابع شته. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا نفت لرونکي سیمه د اقینه بندر او فاریاب ولایت د خان چارباغ ترمنځ موقعیت لري. افغان چارواکو هیله څرګنده کړه چې له دې سیمې نه د نفتو له راایستلو سره به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
که څه هم د قانون وزارت په دې سیمه کې د اټکل لمخې د موجودو نفتو اندازه نه خي، خو ټینګار کوي چې د ترسره شویو سیډنو لمخې په فاریاب ولایت کې ډېرې نفت لرونکي منابع موجود دي. د قانون وزارت ویان جواد عمر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې د نفتو د تثبیت په هدف د سایزمیکي پونوم د سیډنې د یو کاناډایي شرکت لخوا ترسره شوی. ښاغلی عمر سرګنده کړ چې په دې سیمه کې به د نفتو دقیقه اندازه د لا زیاتو سیډنو له ترسره کېدو وروسته معلومه شي.
زمانی که تحقیقات بیشتر روی ساعت صورت میگیره به خاطر
اکشن دی وی کله چې نور سیډنې په دې سیمه کې تر سره شي، بیا مون کولای شو تاسو ته دقیق شمیره او اندازه بیان کړو. تاسو ته ډاډ در کوم چې فاریاب داسې ولایت دی چې د نفتو او غازو ډېرې منابع لري، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې هیلې بخښونکې دي. په دې برخه کې ټول تخنیکی مطالعات تر سره شوی،
مطالعات تخنیکی صورت گرفته.
د قانون وزارت ویاند وویل چې دا نفت لرونکي سیمه د افغان تاجک په نفتی حوزه کې شاملېږي، او د داوطلبۍ لړۍ دوام لري. د وزارت تر دې دمخه د اموسین د نفتو د حوزې د رایستلو تړون د چین د پټرولیم او لیملي شرکت سره لاسلیک کړی. د قانون وزارت ویان جواد عمر وویل چې د دې حوزې د انګوټ او قشقري له ساګانو څخه د تیلو رایستل له پلان سره سم دوام لري. د وویل چې د قانون وزیر وحید الله شهرانی د اموسین له حوزې څخه په تازه لیدنه کې د اومه نفتو دوامدار سوداګریز تولید هم پرانست.
شرکت ملی پترولیم چین در سال 2012 حدود 150
دی وی د چین د پترولیم ملی شرکت په 2012 میلادي کال کې 1.5 لک بشکی، په 2013 کې 1.5 میلیون بشکی، او په 2014 میلادي کال کې کابو 2.25 لک بشکی اومه نفت د انګوټ او قشقري له ساګانو څخه راباسي.
انګوټ او قشقري استخراج میکنه.
د افغانستان د قانونو په اړه د شوې سروې لمخې د دې هیواد د طبیعي منابعو ارزښت څه باندې 3000 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اقتصادي چارو سیډونکو وای ک چیرې د افغانستان قانونه په شفاف ډول راوېستل شي او د غیر قانوني کیندنو مخه ونیول شي نو د دې هیواد اقتصاد به ډیره وده وکړي. د قانون وزیر له ازادي رادیو سره په تازه سرګندونو کې د 113 هغو کسانو د نمونو د لست برابرولو خبره کړې و چې په خپل سره او غیر قانوني توګه د افغانستان د قانونو په کیندنو بوخت دي. د سرګند کړې و چې د لست به ډیر ژر د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لخوا اعلان شي، خو ځینو منابعو ویلي چې افغان حکومت اوس مهال د تصمیم نه لري چې د دې کسانو نمونه سرګند کړي.
و امرل چې د افغانستان د قانون وزارت وای چې د تازه تر سره شوو څېړنو لمخې په فاریاب ولایت کې د نفط ډیر منابع شته. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او مخکې له دې چې راپورونو خبرېدو ته بیا هم دوام ورکړو، قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت له مخالف وسلوال سره د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت هیله وکړه چې د طالبانو ځین مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي. د پاکستان ولسمشر د پاکستان د ګوند مشر د افغانستان د جمهور رئیس د لیک په جواب کې هغه ته لیکونه سولې او له تروریزم سره په جګړه کې د خپل همکارۍ ایجاد ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې له حکومت او مخالف وسلوالو ډلو وغوښتل چې څلور ورځې اوربند ومني. د سودان حکومت وای په خرطوم کې د وسلو پر فابریکې اسرائیل بریډ کړی دی. په دې بریډ کې د فابریکې یو برخه ویجاړه سوې ده، دوه تنه وشل سوي او یو تن ټپي سوی دی چې حالت یې نازک دی. په عراق کې د ایرانو د بریډونو په ترڅ کې پرون لشتر لږه یو لسنه وشل سول. او د یونان د مالی وزیر یانس تورناراس وای هیواد دوه کلن نور وخت ترلاسه کړی څو د نړیوالو د مرستو د اخیستو لپاره شرایط چمتو کړي.
ازادي رادیو اوري وړاندې ساسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سوریې د پیښو په اړه تر اوسه یو خل نه و په دغه هیواد کې د اوربند په برخه کې موافقه وکړه. امنیت شورا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ځانګړي استازي وړاندیز د اوربند په اړه ومانه. د موضوع تفصیل د احمد شبر راپور کې.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په خوست اکثریت په سوریه کې د اختر په ورځو شپو کې د حکومتي څوکونو او حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ د موقت اوربند ملاتړ وکړ. د امنیت شورا تر پریکړې مخکې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اختر ابراهیمی په قاهره کې هیله څرګنده کړه چې په سوریه کې به د اختر په څلور ورځو کې اوربند وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ څرګنده کړه چې ټولو 1500 غړو هیوادو په یو خله د اختر په ورځو کې په سوریه کې د اوربند ملاتړ وکړ او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي حل او ځلو تلار هوار شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخزر ابراهیمی خبرداري ورکوي چې چیرته اوربند ونی شي حالات په سوریه کې نور هم خراب شي او گاونډي هیوادونه به هم تهدید کړي. د 2013 کال د مارچ له میاشتې چې په سوریه کې د حکومت پر ضد پاسون پیل شوی دی تر اوسه تر 40,000 ډیر کسان وژل شوی دي او په لکونو گاونډیو هیوادو ته د جګړې له ویرې کړه شوی دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین کوبلر ازادي رادیو ته د سوریایي مهاجرو په اړه وویل:
وی فرام یونایټډ نیشنز ان پارټیکولر یو ان ایچ سی آر
موږ د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د یو ان ایچ سی آر له لوري د عراق تننه د مهاجرو پالنه کوو. دغه وخت د سوریې څلويټ سره مهاجر په عراق کې شته چې اکثر په کوردی سیمو کې میشتي، خو بل لور ته نشته 500 سره عراقیان چې په سوریه کې اوسېدل بیرته عراق ته راغلي دي. د سوریه تر یو لکټر مهاجر په لبنان کې هم اوسي. همدارس ترکیه او اردن تام سوریایان کړه شوی دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د رسمي احصایې لمخې د دغه کډوالو شمیر 3.5 لک تر رسیدي.
په سیمه کې تم کې ګډ افغانستان گاوند ایران ته مخه کوي. د ایران دینی عالم او د ایران د رژیم سیاسي مخالف احمد قابل مرشد هغه کورنۍ ازادي راوړل ته وویل چې قابل ورسته لشپږ ورځو به هوشي د مشهد په یو روغتون کې ساور کړه. هغه په 2011 کال کې د ایران د رژیم پر ضد تبلیغات او د غراز د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته په سپکاوي تورن بل شوی وو او د شلو میاشتو بند په تیرولو سره خوشې له زندانه خوشې شوی وو. خو ویل کېږي چې په ورسته کې مغزو د سرطان له امله روغتون ته انتقال شوی و. نور حال د فریده حسیفی په مطلب کې
هغو کسانو چې احمد قابل پیژندو هغوی به احمد د یو زړور او لوی انسان په توګه په یاد ولري. قابل د 50 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. قابل د آیت الله منتظری له شاګردانو څخه و چې د ایران د زرغون غورزنګ پلار او د ایران د اوسنی نظام سیاسي مخالف و. منتظری څو کاله په ډیر وضاحت د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای سره مخالفت کړي او هغه مطلق العنان دیکتاتور بلل او ویلي دي چې خامنه ای دولتي زور زیاته پیل کړي دي. یو ایرانی کارپو مهدی خلجی چې د واشنگتن د منځنی ختیځ په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي قابل ډیر لیبرال اسلامي نظرونه تدریس کول، یعنی یو مدرن اسلام چې په ایران کې د سخت دریځو لپاره چې اوس په قدرت کې دي د منلو وړ نه.
آقای قابل سعی میکرد که یک تفسیری از فقه اسلامی بده که برای زندگی امروزی
مهدی وای قابل حتی که ولی چی ده اسلامی فقهی ده سیو تصویر ورندی کری چی ده وسنی جوند لپاره ده عملی که دو وروی ده مثال پتوگا ده هجاب مسئله چی مسلمانانو تا یو مهم خبره ده. خاقیلی قابل حتی که ولی چی یو فقهی تفسیر تر لاسه کری چی پا استلا ده سر ده ویختو پتول واجب نوی ده فکر ده نظره ده اهمیت ورو چی ده اکثر علماو ده نظر خلاف و پا هم دی توگا پا نورو مسائلو که مثلا ده ارتداد نمانه او اسلامی حکومتی نو قبول. قابل د سیاسي جګړې تر عنوان لاندې په خپل لیکنه کې چې د تیر کال جون په میاشت کې خبره شوې ده پکې په ایران کې د ولسمشر احمدی نژاد د بیا ټاکلو پر ضد په ښکاره څرګندونې کړې دي. د ایران رژیم په دې تورن کړی چې انتخاباتو کې خلک ځپلي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، وژنې، جنسي تجاوز او نور ظلمونه یې پر هغو خلکو کړي چې په سوله ییزه توګه یې مظاهره کوله. هغه لیکي هغه وخت خامنه ای فکر کاوه چې دا تورونه هغه ته متوجه دی په داسې حال کې چې د احمدی نژاد له کودتا څخه ملاتړ وکړ. احمد قابل د عراق په جګړه کې ټپي شوی و او په 2009 کال کې کله چې د آیت الله منتظری د جنازي په مراسمو کې ګډون کړی و ونیول شو او څو میاشتې وروسته په داسې حال کې چې لاسونه او پښې تړلي وو محکمې کې څرګند شو. د آیت الله منتظری زوی احمد منتظری ازادي راډیو ته وویل د ایران حکومت هر کله دا غوښتل چې د قابل غږ اوچت نشي ځکه د حقیقت له ویلو ویره نه درلوده.
اگرشون حضور پیدا میکرد چه بسا اظهار نظر میکرد چه بسا در مجالسشون سخنرانی میکرد.
احمد منتظری بایی ز فکر کوم پا روحانی نرائی که تر طول و لوی کمبودی با ده دستی کس نشتوالی وی چی ده ده پشنده زرور وی ده حق نظریات چه لرلیه پسراحتی بیانوال او ده چه ده ده نظر بد سپایل اولری ده ور سرکار ندرلود. هغه څوک چې غواړي خپل او د خپلې کورنۍ هوساینه له لاسه ورکړي او هغه مطالب چې پرې پوهیږي بیان کړي موږ لږ داسې کسان لرو. قابل د سختې ناروغۍ له امله د پیسو په ډیر لوی ضمانت خوشې شو او د مرګ په وخت کې آزاد انسان وو. د احمد قابل د تدفین مراسم د چهارشنبې په ورځ د مشهد په ښار کې ترسره شول.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوې ده چې د روان عقرب په 14مه چې د نومبر له شپږمې سره برابرېږي د افغانستان، ایران او پاکستان چارواکي د مخدره موادو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې د هلو ځلو د زیاتولو او د همکاریو د شریکولو په هدف غونډه وکړي. دا غونډه چې په تهران کې جوړیږي په خپل ډول کې د دریو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه ده. عصمت سروان په دې اړه د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت له سلاحکار انجینیر ذبیح الله سره مرکه کړې ده.
ټاکل شوې ده چې د ایران، افغانستان او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په ارتباط یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. کېدای شي د دې غونډې د هدف په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله، دا کنفرانس د شپږم په نومبر کې په تهران کې دایریږي او د دا کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هېوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې بارسې یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو او هماهنګي د معلوماتو شریکو چې تر د دې معلومات او د دې تر څنګ د نورو مهمو مسائلو په پیسې کې موږ گاون واخلو او وکولای شو چې هغه قاچاقبران یا هغه مافیا چې مواد مخدر یا هیروین یا هپیوم افغانستان نه بهر قاچاقوي او برعکس هغه پریکرسرونه او تیزابونه چې دلته په افغانستان قاچاقوي د هغه مخه ونیسو او دغه لارې بند کړو.
دا د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ په خپل ډول کې شپږمه غونډه ده. آیا د مخکنیو غونډو نتیجه هم تاسو لیدلې ده؟
طبعا مو پروس کال کې د ایران سره مشترک د عملیاتونو درلو چې د تترسکی مو تقریبا سو قاچاقبران ونیول شو، د هغه مواد ضبط شو او د تبادل معلومات او همکاري او د دې په بیسه کې موږ ډیر پرمختګ لرو په دې کانفرنسونو کې شي او په دې برنامو کې دایره شوې ده.
تاسو اشاره د قاچاق پر نیولو ته ده او یا د مخدر مواد قاچاق ده، لیکن افغانستان یو له هغو هیوادو څخه ده چې مخدر مواد پکې تولیدي شي، کوکنار پکرل کیږي. د افغانستان د تولیدیدونکو مخدر مواد په برخه کې ایران او پاکستان څه ډول همکاري کولی شي؟
طبعا تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاک او تبدیلول په هیروینو کې پریکرسرونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په گاوندی هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کنفرانسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي مخاصي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان له قاچاقي بهر ده، او برعکس هغه پریکرسرونه چې قاچاقي افغانستان ته باز دې مخه ونیول شي چې په افغانستان کې یو کاهش کلی د کښت په برخه کې راشي. په افغانستان کې
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر ذبیح الله و مخې له دې چې د ستاسو د ورکو شویو ازانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، د اختر په مناسبت یو راپور لرو. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نورو ښارونو په څیر کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. اکثره خلک اختر ته خوښ دي، خو ځینې کسان بیا خپله بېوزلي ژاړي. رحمت الله افغان په اړه راپور لري.
د لوی اختر پر نږدې کېدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه دومره زیاته شوې ده چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تک ساعتونه وخت غواړي. زیاته ګڼه ګوڼه په ښار کې نقلي وسایطو او سیر او کراچیو جوړه کړې ده چې وچې او تازه میوې او نور مواد پرې پلورل کیږي. خلک له دې عمله شکایت کوي او وایي چې ډېرې ستونزې ورته جوړې کړې دي.
مانو منصف ته نه سرکونه تنګ دي یاره، بندیږي درې ساتم، بندیږي څلور ساتم، بندیږي نو بس مشکلات دي. نو مونږ به د کابل باندې تر دغه جبور لاره غونډه بندې تقریبا دوه ساتو کې، دوه نیم ساتو کې، درې ساتو کې، بعض وخت یو سات کې، بعض وخت نیم سات کې چې لاره خلاصې.
لاره کې خود سه باید سه ورځ راځي څلور ساتم ساړې بندې، درې ساتم بندې، دوه ساتم بندې، هغه کم دغه یو سات.
د اختر مخې دی بیروبار ډېر زیات شوی دی، خلک پارکینګ نشته ښار کې.
که څه هم په کابل ښار کې په عادي حالات کې هم د خلکو او نقله وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته وي، خو د اختر په درشل کې دغه ګڼه ګوڼه دوه چنده شوې. موټر چلوونکي وایي چې د څو دقیقو لار په ساعتونو کې طی کوي. همدارنګه کابل ښاریان وایي چې په ښار کې د اختر لپاره پر واټونو او پلي لارو سوداګانې ښودل شوې او هم ورسره د وچو او تازه میوو په بیه کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار ځینې پلورونکي د اختر په درشل کې له خپل کار څخه راضي بریښي.
دا شانو بیروبار ډیر زیات ده او خلک کوشش کوي چې خپل د اختر لپاره خپل توی کې برابر کړي، د اختر توی کې برابر کړي. نو موږ هم د خپل سامانونه راځي سم په نیمه زیات سوې ده. بیروبار
زیات خوشحالي ورځي دي او خو دغه شان ډیر قیمت دي. د اختر په دغه میوجات خشک میوه پوجي د اختر سره نرخ جګ شوې ده. وې دی واجنه دا ډیر خلک پریشان هم دي، خلک دي چې نه لري پوجي کارس کوي سودا اخری پی بوجه هغه چې وینه کې سیالي دنو اختر ده. بیروبار بیا قیمتي ډیر مشکلات لري خلک.
مونږه کار سیده اختر شپې ده، خدای مې روان دي سودا خو خامخا کې اختر د فر سودا وړي بیروبار دې دي.
د کابل ښار منډي ته تګ را تګ لا سخت شوی او د ښار په دوکانونو په ځانګړي توګه کیک او کلچو د وچ او تازه میوه په پلورنځوي کې د پخوې خودلو ځای هم نشته. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان مو لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندو وای په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وای دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي نو ګران اوریدونکو ډیر به منځندو راځي چې د ننوزې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یا ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست کمو د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسه د هغو تلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي
زه د هلمند ولایت د باغلان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم د خنجکي زموږ یو عزیز ورک شوی زما خوښېږي چې نوم یې باری ګل دی او د محمد ګل زوی که چېرې یو مسلمان په دغه باره کې معلومات لري په دغه ټلیفون په نمبر دې موږ ته زنګ ووهي اخبر جاهزه دې ترلاسه کړه دې کال چې دې چې د مجدي ستلې د کندهار په لور موږ سره نادانه کړې السلام علیکم
رحمان د هلمند ولایت ما ماماي تقریبا 62 کال کېږي یعنی باندې باندې د سپورت نوخ کې خپل افور د کندهار څخه نادانه تاسو دې هر مسلمان وو چې ما دا اعلان اوري چې ټلیفون په دغه سره شې ما سره ته ما چې سفره یا
السلام علیکم محمد نبی عیسی خیر یم له خوشالت څخه زه د خالد په لبه کې ما کچا سره چا خو مخه مونډلې د دېش مې غزندې سپر اوس شپږ یا شپاله یلا یا تراتا او بل مرې سپر واویا یو شپته اوس پته سرواتیا
زه امیر خان د کابل د مسلې په اړه خبرې کوم زه مال زه چې ایوب خان مې دی په عمر د 14 کلو ده او ولستم د روجې له کونه به درک شوې ده هر چا ته معلومات وی مهرباني دی وکړي دیش مې ته د زنګ وهي زه دا تکراروم 0 1 9 0 0 0 1 5 1 مې را دې تکراروم 0 1 9 0 0 0 1 5 1 سلام علیکم
زه علی محمد دی پکې مې لا دې زما ته لسلامي چې دا چې زما ورو په نن د زادي نو په لاره زما خلکو ورو ته لري دې درک شوې ده خو زما ورو د زادي خپل نوم ځان نه معرف کوي په دې لپاره چې موږ سما ورو دې وینې او بلې په یانې دې نه ښه ده دې درمیان قد لري سترګې تقریبا شنې دي او د خلا د څنګه د فواد په شوا بیرته کګر او شوې ده کله چې ما غو په خپل اوري او یا دې دندې والا نه اوري دي مانوي ورو علم خې دي فلان دې شمار وړې څنګه کړې خو خپل د ولا کا باندې جایزه تر لاسه کړې ته دې کوم شوې دي چې پر او سوا او یا شپږ سوا او څلور یا سره دوه نه وي بل شمار ده چې پر او سوا دوه پونوي اته نوي سره خپل پام
السلام علیکم زه مداشم خان خبر کوم د نو یو کاکا دا چې اصل ګل میږي دا د درنه کی ته نیمه نه درکه شوی د کچا ته پته ای ازادي ازادي د خبرې کې ازادي 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 دغه غیر مسلم قسمت یې مطلب څنګه نه دایمه تزمر وشي ډیره غټه شرمی ده تر لاسه کی. السلام علیکم زادو مشری کی تمہارو رخصت او نیم صادق دے کابل کی کور ہے او چو بچا پیدا کو نن دے رہا کہ جگا اور کا پیدا شی او موبائل سے میرا سفر اتاویا ان زدیش تریا کیا جو سلا کیا او بل اس میرا سفر اتاویا دے سو دیال نہ پاندو شپک پاندو سورہ کو
سیدون کلے روچ احمد عبدالعزیز دے د شیوان د کلی اوسیدونکی دی. په کال 2008 کې ورک شوی دی. هر څوک چې درک لري په دغه لمبر دی ماته زنګ وهي 0 8 9 3 0 6 1 1 بیا به تکرار کړم 0 8 9 3 0 6 1 1.
زمونږ یو دوست سید آباز نومېږي او لږ گنکاری کارم کی او نورم د سی الگ اسبی تکلیف هم لري. کار چاته د په حق باندې معلومات دی په دا لمبا د مونږ څنګه وایي نعمان ولایت د باطاق دی ورو سوالي دی ګلوس په دېن کې محمد جان خبره کوم او کار چاته د په حق باندې معلومات دی بس مونږ د په دا لمبا څنګه وایي چې پر هوایا دریش پیته اتویشت اتسو درې پنځوس چې پر هوایا دریش پیته اتویشت دوسو ات پنځوس دری پنځوس اته سو دری پنځوس په دغه لمبه د زنګ ووهي به ډېره مهرباني به مي. وسلام.
زه مساجان ارمانی د غزنی ولایت د ګیره د ولسوالۍ د حد له کلي له تاسو سره تماس کې نما یو د اکاز د شلکې په نامو دا 15 میاشتې کې د کور څخه نادره کوی که څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 8 8 9 3 4.
زما یو زوی دی میراسم په نامه دی طالبانو په وخت کې سپک دی او د نیمروزه کې د طالبانو سقوط وکړ د نیمروز څخه حال راغلی چې دی په ایران کې بندي دی. بیا نه د ښه درک شوی نه د بد درک دی. حاجي نور محمد زوی دی د مشر ورور نه مې رستم دی د یوه ورور نه مې میرامزه دی د یوه د مجاهد دی او د پلار یې مړ دی او زه د مزارې څخه یم د مزارې اوسېدونکی یم خپل پر زړه مېز یو هر ځای چې دی موږ ته خبر راکوي زه انعام هم ورکوم شیرینی هم ورکوم د خدای په امان 0 1 5 0 2 8 4 4 6 دا مې د زوی شماره ده د میرامزه هر چا ته چې معلومات یې په دغه شماره دی موږ ته زنګ ووهي پلار یې مړ دی زه یم مور یې مه ډېره پریشان یم زه مې ډېر سوچ ګر لس کاله کېږي چې موږ تسلمېږي.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکز سپ کې پیدا شي.
السلام علیکم زالم ګل د غزنی ولایت تناوی د ولسوالۍ خبرې کوم د نواب خیل د کلی د عبدالرحمن زویم موږ یو ورور ده دا تقریبا 15 کاله کې چې د لانا درکټوي د کندهار په سیمه کې کچا ته درکې د دا شپاره دی زنګ ووي 0 8 3 7 8 0 8 2 شپاره یو ځل بیا تکرارو 0 8 3 7 8 0 8 2. ډېره مننه له ازادي راډیو نه.
بله السلام علیکم زه د روزګان د ولایت یم د ګزاب سالم د تعلیم سیدونکی یم. زما یو برادر دی چې دوه کاله نظره کړې کاسې په ده درک معلومات به چې ما ته دې په دې شمېره زنګ وکړې پر وایې نه شپې ته نه تر تلویز
زه ایران ګول د خوست ولایت څخه د کلندر ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما ورور دی د خبیب په نامه څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو موږ سره دې په ده شماره تماس ونیسي 0 9 5 3 8.
الو السلام علیکم، زه ولی جان د بدغیر ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د جیکار کلی څخه خبرې کوم. زما ورور دی په نامه نبی جان د عبدالغفار زوی په قوم اڅکزی په عمر شپږ کلن چې څلور کاله کېږي د سندار تر سیمه نه درک شوی دی. ته څوک نبی جان په اړه معلومات لري او یاره خپل زما غږ اوري په دغه نمبر دې ما ته زنګ و.
معلومات ما ته پلاس را کوي خدا پلاس ورکی او که نه هاوري دغه د رادیو د لارې د تور ورسي د ازنا आवाज یو عبدالواحد بن نیز یو ابو محمد بن نیز د ناکوت په دینه خون زمون دي د سرخو وسیدن کې ته چیرې د سې چې اچاته معلومات یې او یا دغه دې خپل د مزاغ ورو او د صدغه شمیره د ما ته زنګ وي څه پر وسه وشکول دي یوش نویش څه پر دوا پدغه شمیره د ما ته زنګ وي بل شمیره د څه پر وسه ونیوي درواچه منس درواجه.
سلام علیکم، ما یو ور رسی تمیر زری پاکا زری دی کاټ چا پیدا کی چل تر سینان دی یاري ما په دې پر دغه شمیره دی چې کو نه او چې په لري درواچه اسر نشکته از درویش یزر نبی اویا بیا وا
د ورکشاپ عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشاپي عزیز پیدا شي.
سلام علیکم، د کندهار څخه خبرې کوم. ادریس چې د جان محمد زوی دی څلور میاشت کېږي چې لا درک دی اساته کې او نمبر دې زما سره تماس ونیسي 0 9 2 2 4 8 8 0 9 3 9 8 4 8. دا دوه نمبر دې زما سره تماس.
الو السلام علیکم، زه مخمن نور خبر کوم د کابل څخه. نه مشه مشه د خپل نظر کې یو بل هیڅ معلومات لري په عمر عمر یو د بل معلومات نه لرو د لمنه ولایت او سنگین ولسوالۍ کې هغه ولسوالۍ معلومات لري نو هیڅ معلومات نه لري په کوم کلی وسی ال حکومت کې شي. نو از ما خپلارم د ملا نظر احمد خان نو د نکنه مو د عبدالرحمن کاکا خان نمونه د ولایت بورجان د لالای امیرجان د نمونه دي چیر خپل دی خپل معلومات لنی چې مړی کې جنې چې زمانه او یا نو د ثانه یو ته ودی وای یا د ورځې ټلیفون نو چې زما شماره د 0 1 2 0 5 9 9 5 شماره د 0 3 4 1 9 6 2 6.
یا رازول څنګه ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او خصوصا د ورکسي اجزانو خپرونې اورېدونکو او کارکوونکو ته د کومې سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه زموږ یو کاکا زوی دی د لالي ماما په نامه درې کاله کېږي د خپلو کور څخه نظره په دې په یوه لاس کې استعمالي کوم دي الله چې دوی سره کوږ دي هر چا د مسجد ته دې تلیفون شمېره معلومات راکړي 0 1 2 څلور نیو دښکته شمیره د بلبیاتي کوم سپور اوسه یو دی څلور نیو دښکته. او سلام تاسو ته کومه وي په سیمه.
زه محمد زاهر یلمند ولایت سنڅکلا د ولسوالۍ او د چوری د کلی وسیدون کوم. زما ورور تقریبا وګړي شاته د ښکلا کې چې څنګه ښکلا پرې شي دا غاره کده د یاران منځ کې څه دی د اوس پرې معلومات نشته. په دغه لمبر باندې تاسو معلومات لري د موشته په دغه لمبر باندې ژوند لري د ازادي راډیو څخه چې موږ دغه لمبر ځای ته لیکو چې نو محمد زری په
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 9 صبح.